افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوید ازادي راډیو د خبرونه پیل سوې چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات خپاره سوي دي. نن دوشنبه ده، د زمري 13 د جولای 10. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اورو.
دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره له ولسمشر محمد اشرف غني سره پارک کې وکتل. رپورټونه وایي په بادغیس کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوې ده. او په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوې. دا ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ ولیدل. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسلو په اړه خبرې او بحث وکړ. دا چې په کومو مسلو د چارواکو خبرې کړي په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل ته راستون شو. دوستم چې د جوزجان له پخواني والي احمد اشتي سره په ناوړه چلند تورن دی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه د ارګ په رسمي غونډو کې ګډون نه و کړی. رپورټونه وایي په بادغیس کې د حادث په ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه او په بېرحمۍ سره وژل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امینی ازادي راډیو ته وویل، د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوی و. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوی وه له سیمې تښتېدلی. په ټولنیزو رسنیو کې د وژل شوې ماشومې د جسد له خپرو شوو عکسونو څرګندېږي چې د دې کوچنۍ د تشدد په نتیجه کې ساور کړي. د دفاع وزارت وایي د روزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادالي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویل چې تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال ژوندې نیول شوي. په خبر پاڼه کې همدارنګ ویل شوي چې په هلمند کې په نادالي ولسوالۍ کې یو هوایي برید شوی چې د دفاع وزارت د چارواکو په وینا 10 وسلوال پکې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بل یو ورځنۍ روزنی وروسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پیل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګوندونې د دوشنبې په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې په مراسمو کې وکړي. ښاغلي روحاني وویل
بخش از این لیست که حدود 27 نفر بود قبلا توسط
خغل روحانی وای دی ولایتی کمشنرانو د فهرست و برخه چې 22 کسان و د جمهور ریاست لخوا منزور شوی. هغه لیست تازه موږ ته رسیدلی او د ولسمشر لخوا تایید شوی. د پخانی لیست سره یو زیاده کمشنرانو شمیر 102 تن ته رسیدي. که خدای کول سر له سبب موږ د کمشنرانو ولایتونو ته استوي استو او خپل کار به پیلوي. خغل روحانی وای دی کمشنرانو دریمه برخه خزیدي خو 15 ولایتونو ته خزینه کمشنرانی نه لري. په تاجکستان کې چارواکي وایي د هغه څلورو بایسکل چلوونکو په وژنه کې د ترهګرۍ د احتمال په اړه څېړنې کوي چې د دې هېواد په جنوب کې وژل شوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیموف نن وویل د دې هېواد د چارواکو یوه ځانګړې ډله د دې پیښې په اړه پلټنې کوي. پیښه د تاجکستان د پلازمېنې دوشنبې په 150 کیلومترۍ کې د خوتلان په سیمه کې شوې. دغه څلور بایسکل چلوونکي چې دوه امریکایان، یو جرمني او یو سویسی دي وژل شوي. د کورنیو چارو وزیر ویل په دې اړه له څېړنو څارنه خپل ولسمشر امام علي رحمان کوي. د چارواکو په وینا د دې پیښې په تړاو څلور تنه نیول شوي دي او دوه تنه چې د نیولو په وړاندې مقاومت کوه د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي. څېړونکي وایي تر اوسه هم د مالیزیا د هوایي شرکت اړوند د MH370 الوتنې د تریتم کېدو علت څرګند نه دی. دا بوئنګ 720 الوتکه څلور کاله مخکې له کوالالمپور نه پیکینګ ته روانه وه چې د 2014 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 8 نېټه له راداره تریتمه شوه. په هغه رپورټ کې چې نن په دې اړه د اتلس کسیز هیئت لخوا خپور شوی ویل شوي چې د دې الوتکې ټوټې نه دي موندل شوي او مخکې له دې چې دا ټوټې وموندل شي په اړه به یې هر ډول اټکل نهایي نه وي. ګمان کېده چې دا الوتکه به په سمندر کې لوېدلې وي، خو د هند په سمندر کې د 120,000 کیلومتره مربع سیمې لټون وروسته هم د دې الوتکې نښې نښانې پیدا نه شوې. دا په تاریخ کې د لټون تر ټولو ستر عملیات بلل کېږي. د دې پېښې په اړه د ترهګرۍ او یرغمل نیولې اټکلونه هم په فارسیاتو کې شامل دي. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلۍ او د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د پلټلو لپاره د یو قضایي کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامه انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. کسم دا تحریک انصاف ګوند یوازې سربانی د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافی اکثریت نه دی ترلاسه کړی، خو وایي د یو ائتلافي حکومت له لارې به د حکومت د جوړولو هڅه وکړي. دا خبرونه
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په قطر کې د طالبانو او امریکا د استازو ترمنځ د وروستیو مخامخ خبرو تازه جزئیات په ډاګه سوي دي. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې به یې لرې پرتې سیمې محلي ځواک ته سپارل کیږي.
کور په کور به موږ ته دشمنانې پیدا کړي، محلي قمندانان به بیا چاخ کړي، ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راودي چې د یو قمندې لاندې او خلک هم په احترام وکړي.
دا هم وری چې د ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد د ارزښت له کمیدو سره له ایران څخه افغان کاریګر په وتو دي.
یو مینو ته میاس کې حالت درکې تا ته ایرانای درکې لغه نه پنځه شپږ لکه خوري د پنځه شپږ لکه تلو لکه تاسو پاسې تلو لکه دلته چې وو.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیا، ایران او ترکیه نن د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي. په یو مفصل راپور کې دا اوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر له کومو ستونزو سره مخامخ دی. یو کلی زر ژغونه ډرامه د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدای شي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د ولسمشر او عبدالرشید دوستم ترمنځ د نارضایتۍ د ختمېدو خبر ورکوي. خو اوس یوه بله مسله راخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې تېره اونۍ د طالبانو او د امریکا د استازو ترمنځ د خبرو په اړه ځینو سرچینو د دغو خبرو نوي جزئیات په ډاګه کړي او وایي چې د سولې د اساسي خبرو د پیل لپاره دواړو لوریو پتیلې چې دا ډول غونډو ته دوام ورکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چارواکو چې له دې خبرو خبر دی ویلي چې یوازنۍ غوښتنه چې امریکا مطرح کړې په افغانستان کې د هغوی پوځي اډو ته اجازه ورکول دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
بلې سالی صاحب، د طالبانو یو شمیر هغه چارواکي چې په دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي لوړ پوړي ډیپلوماټ ترمنځ له غونډې خبر دی وایي په دې غونډه کې چې خبرې تر ډیره دی یو احتمالي اوربند ټینګېدو پر سر څرخی دي. دواړو لورو مثبت دریځ درلود او پریکړه وشوه چې دوی به نورې غونډې هم کوي. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو له استازو سره په دې غونډه کې چې مشري د جنوبي او مرکزي آسیا په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیز ویلز کول او خبرې د لومړي ځل لپاره وال سټریټ ژورنال ورسپانې راپورته کړه. هغه تر اوسه په رسمي توګه نه تایید شوې. د طالبانو یو چارواکي چې په دې خبرو کې د طالبانو د څلور کسیز پلاوي غړی و او نوم یې نه دی په ډاګه شوی رویټرز ته ویلي، د دوحه غونډې چې په یوه دوستانه فضا کې ترسره شوه ډیر مثبت پیغامونه درلودل. د هغه په وینا ترسره شوو خبرو ته که څه هم د سولې خبرې نه شو ویلی، خو دا د هغو غونډو یوه برخه ده چې هدف یې د رسمي او ګټورو خبرو پیلې دي. د دې چارواکي په وینا دواړو لورو موافقه وکړه چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره به ډیر ژر بیا سره ګوري. د چارواکي دا هم ویلي چې د طالبانو د ټینګار له مخې د افغانستان د حکومت چارواکو په دې خبرو کې حضور نه درلود. د رویټرز د راپور له مخې طالبانو چارواکو ویلي چې دغه خبرې د طالبانو د مشرتابه شورا په تایید ترسره شوې او پکې دواړو لورو پر هغو وړاندیزونو هم بحث وکړ چې له مخې طالبانو ته اجازه ورکوي چې د افغانستان په دوو ولایتونو کې پرته له دې چې پرې حمله وشي په آزادانه توګه تګ راتګ وکړي. دغه پلان له مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی رد کړی دی. دوی دغه راز د افغانستان په حکومت کې د طالبانو د شاملېدو پر مسلې هم خبرې وکړې. د طالبانو د دغه چارواکي په وینا یوازینۍ غوښتنه چې امریکایي لوري مطرح کړې هغه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د اډو ته اجازه ورکولو. د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې په دوحه کې د طالبانو په سیاسي دفتر کې تر دغې غونډې مخکې په وروستیو میاشتو کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دوه نورې کتنې هم ترسره شوې وې. سرچینې ویلي چې له امریکا سره یې تر اوسه درې غونډې کړي او دې نتیجې ته رسېدلي چې دوی به دې غونډو ته تر هغې دوام ورکوي چې ګټورې رسمي خبرې پیل شي. سرچینې ویلي چې لومړی به په خپلو کې بندیان سره تبادله کوو او بیا به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر نورو لارو چارو خبرې کوو. د رویټرز د راپور له مخې د طالبانو دغه چارواکي بیا ټینګار کړی چې امریکایي لوري ته یې دا واضح کړی چې سولې یوازې هغه وخت په افغانستان کې ټینګېدی شي چې ټول بهرني ځواکونه له دې هېواده ووځي. یو بل چارواکي چې وبخې یو بل چارواکي چې د خبرو له محتوا خبر دی وایي متحده ایالاتو پر طالبانو فشار راوست چې د لوی اختر له را رسېدو سره سم اوربند اعلان کړي. د هغه په وینا تمه ده چې د اختر په مناسبت یو اوږدمهاله اوربند اعلان شي او پریکړه شوي چې د دواړو لورو ترمنځ بله غونډه به له اختر مخکې کیږي، خو دقیق وخت او ځای نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دوحې څخه د میرمن ویلز کتنه تایید کړې، خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هغې هلته د طالبانو له استازو سره کتلي، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي متحده ایالات د سولې د خبرو ملاتړ کوي، ورته زمینه برابروي او هم پکې ګډون کوي، خو د سولې په اړه پریکړه باید په خپله افغانان وکړي او دوی په خپلو کې سره جوړ شي.
که د افغانستان د سولې په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه جزئیات په ډاګه سوي، په کابل کې د ولسمشر او د هغه د لومړي مرستیال ترمنځ د رواني لانجې د حل لپاره د خبرو جزئیات هم خپاره سوي دي. حکومتي سرچینې وایي د ولسمشر او دوستم ترمنځ نننۍ کتنه د دوړو لوریو ترمنځ د خفګان د ختمېدو ښکارندوی کوي. تفصیل خان محمد سین.
عبدالرشید دوستم د دوشنبه په ورځ له غرمې مخکې ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر، اجرائیه رئیس او د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره یې وکاته. که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ مطبوعاتي دفتر یوازې دغه ملاقات مني، خو په اړه جزئیات نه ورکوي. خو د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند وایي چې په دې لیدنه کې د ولسي جرګې، د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسمشرۍ پر وخت انتخاباتو، له طالبانو سره پر سولې، د نظام الدین قیصاري په خوشي کېدو او د ملي ستر ائتلاف په اړه خبرې وشوې. خاغلی فرهمند واضح نه کړه چې د قیصاري د خوشي کېدو په اړه هوکړه وشوه او کنه. له خاغلی فرهمند نه مو وپوښتل چې په نننۍ لیدنه کې د ولسمشر او دوستم ترمنځ نارضایتي له منځه لاړه. ده وویل
کله چې خبرې کوي او لیده کاته ښه او په خوښۍ وي او ټول موضوعات په څرګنده مطرح کیږي، نو طبعاً چې زړه بدوالی رفع کیږي.
عبدالرشید دوستم له کابو دوو کلونو وروسته ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړ او له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د ولسمشر له دوهم مرستیال سرور دانش سره یې وکتل. عبدالرشید دوستم چې شاوخوا دوه کاله مخکې د طالبانو پر وړاندې د پوځي عملیاتو د رهبرۍ په هدف د هیواد شمال ته تللی و، پر ارګ د قدرت د انحصار تور پورې کړی و. بلخوا کابو دوه کاله د مخه د جوزجان پخوانی والی احمد ایشچی ادعا کړې چې د ولسمشر لومړي مرستیال شکنجه کړی او له جنسي پلوه یې ځورولی دی. له دغه ادعا وروسته دوستم ترکیې ته لاړ او له څوارلسو میاشتو وروسته تېره اونۍ هیواد ته ستون شو. که څه هم ولسمشر د دوستم له ستنېدو مخکې ویلي چې د ده حقوقي دوسیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې ده. د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د افغانستان ستر ملي ائتلاف چې عبدالرشید دوستم هم غړی دی، د خپل موجودیت اعلان وکړ. د لومړي مرستیال د دفتر رئیس ښاغلي فرهمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په نننۍ لیدنه کې د دغه ائتلاف په اړه داسې وویل شول چې یاد ائتلاف اصلاح ته ضرورت لري. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی د دغه لیدنې نتایجو ته خوشبین دی.
حقوقی قضیه چې د هغه پر وړاندې ده، دا د قضیه یو اړخ دی، خو جنرال دوستم د افغانستان یو مهم رهبر او د ولسمشر برحال مرستیال دی. دا په نیک فال نیسو. په هر اندازه چې دغه نارضایتي ختمه شي د افغانستان د راتلونکي په ګټه ده.
د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي چې ښاغلی دوستم به تر دې وروسته په عادي بڼه خپل دفتر ته لاړ شي. د دا هم وویل دوستم به د ارګ کابینې او د ملي امنیت د شورا په ناستو کې برخه واخلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون ځینې غړي د افغانستان د دفاع وزارت هغه پلان عملي نه بولي چې له مخې لري پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته سپارل کیږي. د دغه کمیسیون یوه استازي ازادي راډیو ته ویل چې د دې پر ځای باید د افغانستان امنیتي ځواکونه غوښتل سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع وزارت تر دې خبري وروسته چې د نوي پلان لمخې به یو شمیر کمیشت یو لری پرتې سیمې سیمه ییز اردو ته وسپاري، د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د غتر حد عملی کېدو وړ نه بولي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د افغانانو ترمنځ کور په کور دښمنی رامنځته شي.
عملی کېدو وړ نه ده، بل دا چې کور په کور به موږ ته دښمنان پیدا کړي، محلي کمانډانان به بیا چاخ کړي، ظلمونه به کوي. که چېرته دی په صداقت غواړي نو دی چې معاش هم محلي اردو ته دی ورکوي، تشکیل هم له دی ورکوي، امکانات هم دی ورکوي. ولې خپل په عمومي تشکیل کې اضافه والی ولې نه راولي چې د یو کمانډې لاندې او خلک هم احترام وکړي، محلي ټوپک سالاران نه ولس خلاص شي.
ښاغلی سالی وړاندیز کوي چې د دې پر ځای باید د افغانستان د امنیتي ارګانونو په تشکیلاتو کې زیاتوالی راشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په لرې پرتو سیمو کې د غیر ضروري امنیتي پوستو د ختمولو طرحه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د دې طرحې له مخې به د لرې پرتو او کم نفوسو سیمو امنیت سیمه ییزې اردو ته وسپارل شي. نوموړی وایي ټاکل شوی چې د سیمه ییزې اردو په نوم شپږ دېرش زره کسي هیڅ نوی ځواک جوړ شي. داسې راپورونه هم ورکړل شوي چې د ډونالډ ټرمپ ادارې له افغان امنیتي ځواکونو غوښتي چې د دغه هیواد له کمیشتو سیمو په شاتګ وکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د دریو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي لیکل شوي ویلي چې دا غوښتنه د امریکا د هغه ستراتیژۍ یوه برخه ده چې پخوا د افغانستان په اړه اعلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلي چې دغه اقدام به له یوې خوا په زیانمنونکو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو له حملو مخنیوی وکړي او له بله پلوه به لویو ښارونو ته د افغان امنیتي ځواکونو پام لرنه ډیره شي. خو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دا د دفاع وزارت طرحه و چې اوس یې د امریکا لخوا هم ملاتړ وشو.
دا د مونږ اصلي مخکنی استراتیژي چې مونږ درلوده د هغه په اساس باید دغه پوسته چې په لیرې ساحو کې پراته دی باید راورسي په بیزونو کې ځای په ځای شي. چې مونږ د پراکندګۍ نه مخنیوی وکړو او په پراکندګۍ کې د مونږ تهدیدات زیاتېږي او دشمن کولای شي چې پر پوستو باندې ول گزارونه ورکی. خوشبختانه سي اوس امریکا هم د مونږ نه حمایت کړی.
ښاغلی رادمنش وایي چې دا پلان د یو شمیر ولایتونو په لری پرتو سیمو کې عملي شوی چې ښه نتیجه هم ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي تیره ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویلي وو په هغو ځایونو کې چې د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او د خپلواکۍ د ساتلو لپاره د ځواکونو موجودیت لازمي وي، موږ به هلته وو او له خپلې خاورې او خپلواکۍ به دفاع کوو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا له دې ویره لري چې د دفاع وزارت په دې کار سره پخوانی محلي زورواکي چې په تیره کې د ډایاک پروګرام له لارې بې وسلې شوي وو یو وار بیا وسلوال نه شي او په راتلونکي کې حکومت ته سرخوږی جوړ نه کړي. خو ښاغلی رادمنش وایي چې سیمه ییز اردو د امنیتي ځواکونو له ترخیص شویو سرتیرو او بریدملانو جوړیږي چې په تیره کې د عسکري د خدمت دوره پوره کړي او اوس په کور ناست دي.
ځینې افغان کاریګر د ایراني تومانو د ارزښت له کمیدو سره له هغې هېواده وتلو ته مجبوره سوي دي. د کابل هرات د لارې ځینې موټر چلوونکي وایي چې هر ورځ نږدې درې سوه کسان له ایران څخه افغانستان ته اوړي. نور حال د وصل وصل په راپور کې.
نور محمد چې له تیرو لسو کالو راهیسې په ایران کې کار کوو تازه بیرته هیواد ته راستون شوی. هغه چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ د ګټې وټې سړی دی وایي پخوا یې هر میاشت څه باندې دوه میلیونه تومان عاید درلود، خو اوس چې د ډالرو افغانیو په بدل کې د تومانو بیه لوېدلې نو اړ شو چې له ایرانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستون شي. نور محمد په کابل کې ژوند کوي او اوس اوزګاره دی. موږ ورسره د کابل په کمپنۍ کې د هوټل مخې ته مخ شو. هغه په داسې حال کې چې خپل سر یې په زوړ رومال تړلی و او د کار په لټه له کوره راوتی و خپله کیسه موږ ته داسې وکړه.
90 روپۍ بچی ته جوړ سي، بیا 1000 روپۍ کېږي، 1 میلیون، 1 میلیون ته میاشت کې هلته درکوي، تا ته یو ایرانۍ درکوي، لغه نه 5-6 لکه خوري، د 5-6 لکه کې 4 لکه تا ته پاسې 4 لکه دلته چې وکړي هېڅ هم نه کېږي. ما دا سلام بشتر کار کړی.
هغه موټر چلوونکی چې د پایتخت کابل او د هیواد د لویدیځ ترمنځ تګ راتګ لري وایي چې هر ورځ نږدې 300 تنه افغانان له ایران نه خپل هیواد ته راستنېږي. د دغه موټر چلوونکو له ډلې عصمت الله ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر بیرته راستنېدونکي ردی مرز شوي کسان دي او یو شمېر نورې بیا د ایراني تومنو د نرخ ټیټېدو له امله بیرته هیواد ته راستنېږي. صدیق الله یو بل تن افغان کارګر دی چې تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی دی. نوموړی وایي که څه هم په افغانستان کې د کار پیدا کول ستونزمن دي، خو بیا هم که ورته د ورځې 300 افغانۍ مزدوري پیدا شي، له ایرانه دلته ورته کار کول غوره دي. دی وایي په ایران کې دومره کار نه کیږي چې لګښت پرې پوره شي. د ایران په نسبت اوس افغانستان ښه دی. هره ورځ که 300 افغانۍ کار وشي نو تر هغه ځایه ښه ده. پخوا تومنه 300 یا 300 افغانۍ وه، خو اوس ډېر لویدلی، هلته کار کول ګټه نه لري. د یو شمېر راپورونو له مخې اوس مهال په ایران کې نږدې 2 میلیون افغانان ژوند کوي چې زیاتره یې هلته په کاروبار بوخت دي. په دې وروستیو کې د واشنگټن د سیاسي فشارونو او بندیزونو له امله د دغه هیواد د پولي واحد تومنو نرخ په کافي اندازه لویدلی دی. له دې وړاندې د کابل په بازارونو کې زر ایراني تومنه په 3000 افغانیو تبادله کېده، خو په دې وروستیو کې دغه نرخ 1.8 ته راښکته شوی دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو او د دغه هیواد د متحدینو لخوا د ایران سره د اړیکو پرې کول د دې لامل شوي چې د ایران پولي واحد خپل ارزښت له لاسه ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید قیاس سیدی په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
یو علت دا چې د دوی پیسې بې ارزښته شوي دي، او بله خبره دا چې دغه عربي هیوادونه چې د امریکا متحدین دي هغوی هم خپل راشه درشه تګ راتګ دا د سیاست تجاري اړیکې په مکمله توګه د ایران سره قطع کړي دي. او دا چې افغان مهاجرین ایران کې نور تنګ شوي دي، یو علت هم دا دی چې هلته پیسې بې ارزښته شوي، هغه پیسې چې د افغانستان ته لېږي بیا دلته پیسې نه کېږي یا هلته په خپل گزاره نه کیږي.
د ښاغلی سیدی په باور د امریکا لخوا په ایران د بندیزونو زیاتواله به د ایران پولي واحد له دې هم کم ارزښته او هغه هیواد به له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
پورزګان کې د 14 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ د امنیت بي لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. مسؤلان له تجارانو غواړي چې ورزشي برخې ته پاملرنه زیاته کړي. شریف الله شرافت راپور لري.
پورزګان کې د سولې جام په نوم د جیر شورزنۍ ټورنمنت پای ته ورسېدې. دغه لوبې تیر ماښام پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي په یادو سیالیو کې 14 لوبډلو برخه اخیستې وه چې 2 ورځې دوام وکړ، چې پکښې کې امیرات لوبډلې لومړی، طوفان لوبډلې دوهم، او الف لوبډلې پکښې کې دریم مقام خپل کړي. د دغه ولایت د بدني روزنې امیر قدرت الله الفت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال وویل
دا ټورنمنت پر دوه ګروپ وویشل شو چې په هر ګروپ کې جیمونه ولوبېدل. نن اخري لوبه چې وه هغه د طوفان او د امیرات بي ترمنځ وه چې امیرات بي لومړی مقام خپل کړي، مبارکي ورته وایو، او طوفان دوهم مقام خپل کړي، دې ته هم مبارکي وایو. اول لوبه مهمه ده او دغه رنګه امیرات الف ټیم درېم مقام خپل کړي.
لدی سره یو شمیر هغه ځوانان هم خوښ دي چې ورته د لوب زمينه برابر سوي ده. دوی له نور ځوانانو هم غواړي چې له نشي توکو کارونې لاس واخلي او پر ځای ورزش ته مخه کړي.
نو خزمه حکمت مطلب دی د امریات دی بي ټیم کپتان یم، او زموږ ټیم وکړ چې مړی مقام تر لاسه کا، زموږ لوبغاړي ټول خوځل خالو بای وکا، او د توپان ټیم چې وغه هم خلوبغاړي او تکړه ټیم وغه دوی مقام تر لاسه کو. یعنی نوې تخنیکونه باز دی والیبال په حق لاس دا کل باز دی نورو کسان سمری پیشو مخ د تر
اورزګان ولایت یو د افغانستان له ناامن او رسفات ولایتونو څخه دی چې زیاتره ځوانانو یې د بیکاري له امله نشو ته مخه کړي او یا هم د دولت ضد وسلوالو لیکو ته تللي دي.
او وسم یو بهرنی مسله تعقیب او روسیا ایران او ترکیه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لوریو ملاتړ کوي نن د دې جګړې د پاتې رسیدو پر لارو چارو خبرې کوي نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي
د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په تفریحي ښارګوټي کې په غونډه کې به د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا د روسیې په استازیتوب د سوریې لپاره د کرملن ځانګړی استازی الکساندر لاورنتف د ایران د پلاوي مشري د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین انصاري او د ترکیې استازیتوب هم د هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سیدات اونال کوي د روسیې د دولتي خبري آژانس تاس د راپور له مخې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به استازي د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې د جوړولو په سوریه کې د رامنځته شوو امن سیمو او د بشري موضوعاتو په اړه خبرې وکړي روسیې ایران او ترکیه چې د سوریې د سولې په اړه څو ځلې خبرې په قزاقستان کې ترسره کړي دا ځلې د سوچي ښار د خبرو لپاره غوره کړی دی د تاسو د راپور له مخې په دغو خبرو کې به د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا او د اردن استازی د څارونکو په توګه ګډون وکړي او زیاتوي چې امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې وه خو امریکایي چارواکو په هغې کې له ګډونه ډډه کړې ده ترکیه ایران او سوریه چې د سوریه په کورنۍ جګړه کې د مختلفو لورو ملاتړ کوي له تیر کال راهیسې د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د دغو خبرو پروسه پیل کړې چې اصلي هدف یې د اوربن او د امن سیمو د رامنځته کېدو په ګډون د جګړې د ډګر پر مسایلو تمرکز دی دا خبرې پر هغو چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په جنیوا کې ترسره کیږي او تر ډیره پر سیاسي مسایلو متمرکز دي علاوه پر مخ بهول کیږي په سوچ کې دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د اکشن می پور اعلان وکړ چې په پام کې لري له فرانسې جرمني او روسیې سره یو سرمشریزه د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې جوړه کړي په دې سرمشریزه کې به د سوریې د کورنۍ جګړې او نورو سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وشي په هغه بیان کې چې د ترکیې رسنیو خبر کړی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې دغه غونډه به د سپتمبر په 8 نیټه په استانبول کې جوړه شي اردوغان د دغې غونډې د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو د ترکیې د هویت ورسپانې د راپور له مخې هغه ویلي چې ترکیه به له دغې غونډې علاوه له روسیې سره د سوریې په اړه خبرو ته دوام ورکړي تر اوسه موسکو پاریس او برلین په استانبول کې دغه کیدونکې سرمشریزه نه ده تایید کړې روسیې د ایران تر څنګ د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد کلک ملاتړ کړی ترکیه بیا د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د اسد د رژیم په وړاندې جنګیږي د امریکا متحده ایالات فرانسې او جرمني هم د هغو یاغي ډلو ملاتړ کړی چې د ترکیې له ملاتړ نه دي برخمنې
او اوس هم ورزو د ساينس دنیا ته یو جاپانی ستور مزلی چې په دې ورستوي کې له فضا راستنسوي غواړي راتلونکي سفرونه یې مریخ ته وي ملالۍ بشیر ورباندې نور تفصیل لري
نورش کې کنای ته دا خبر ډیر خوشالونکی دی چې بلاخره په مریخ کې د اوبو شتون ثابته سو دغه یو څلوېشت کلن ستور مزلی په نړیواله فضایي بیړۍ کې یو سلو اتش پېته ورځې تیرې کړې او تېره اونۍ بیرته مځکې ته راستون سو د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې باور لري د مځکې تر څنګ پر نورو سیارو او ستورو هم ژوند شته کنای د هغه څه په اړه چې په فضا کې وربان تیر سوي هم خبرې کړې کله چې له فضا بیرته راستون سوم د وخت د کمښت له کبله مې خپل قد اندازه نه کړ خو وروسته مې چې اندازه کړ پوه سوم چې قد مې تر هغه وخت چې فضا ته نه وم تللی یو سانتي متر لوړ سوی دی تر اوسه د مځکې پرته په بله هیڅ سیاره کې هیڅ ډول ژوندي موجودات نه دي ثابت سوي خو جاپانی ستور مزلی وایي تمه لري چې ثابته سي تر مځکه د باندې په نورو سیارو کې هم ژوي وي چې په دې توګه ورته د نورې مطالعې زمینه برابره سي نورش کې کنای چې د ټیپ یو ډاکټر هم دی د تیر کال په دسمبر میاشت کې فضا ته ولاړ او اوس غواړي بیا بیا هلته ولاړ سي او د ده په وینا غواړي چې فضا او ستوري نور هم وپیژني او په دې سفر کې یو قدم نور هم نږدې سي
تاسو لا پیغامونو
بله السلام علیکم زه د ازادي ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد د سلامت څخه د زابل په ولایت کې د شمرزو پر سر حدیثه م باندې پر سر حدی بارر باندې د پاکستانیانو د سکری جوړیږي په وایسته باندې جوړیږي نو موږ له حکومتي چارواکو صدا غواو چې باید دغه پاندارونه وکړي او یا تر ولې باید باندې سي په وایسته باندې جوړیږي بس دغه د فارم د ازادي رجو ته چرپون کوي د باید دا کار باندې
سلامونه وړاندې کوم د رادیو ازادۍ کارکونکو اوریدونکو ته او خصوصا د افغانستان ګډپورو چارواکو ته ورسته له سلام کوچیم د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ در سره پلیک کیم زموږ د مالدارو د کوشش سره خواهش دي چې دا کار ولې نه کوي د مالداري کوچان ستونزې لري ولې دغه د مالداري کوچانو خبر نه اوري شاش کال پر موږ باندې یو ناورین راغلی دی دا وچکلي د مالونو هم مریضان دي هم وږي دي هم ډنګر دي هم غاړې ته ولیدلي یا دي موږ ته یو دی سه ځای یو دی سه ګمرک ولیږي پیدا کړي چې موږ خپل مالونه ورو دولتي ګمرک دي جوړ کړي چې موږ یې دوریا باندې خرڅوو خپل مالونه زموږ مالونه په هېڅ قیمتو باندې نه خرڅېږو نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې دا زموږ وزیر صاحب د خپل په کلاو غوږونو دا غږ واوري د کوچیانو سږ کال یو څه مرسته کومکونه وکړي نو دغه مې د وزیر صاحب څخه پوښتنه وله چې وزیر صاحب شتاج یو څه همکاري پر دې برابر وکړي سره له دولت پورو چارواکو باید توجه ودې کار ته وکړي نور وسلام
السلام علیکم زه مولوی عبدالخالق د بادغیس د ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه ډیر محترم اشرف غنی او ډاکټر عبدالله صاحب بیخي مودا د بادغیس حلقې سره نکړی پټنګ راهلا او غوښتنه درڅخه کوو